په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري دروړو. خبرونه له نجیب عامر او
د افغانستان د ولسمشری د ټول ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده. په بلوچستان کې نن د چمن د 14 پر ضد کار بندي ده. د روسي د حکومت اپوزیشن ګوندونو نن د پراخو مظاهرو حق کړی. په افغانستان کې د ولسمشری د پرونیو انتخاباتو د رایو د شمیرنې پروسه روانه ده او تر دې مهاله له 1 میلیون څخه زیاتې رایې شمیرل شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي غیر رسمي شمیرې ښیي چې په دغو انتخاباتو کې څه د پاسه 2 میلیونو خلکو خپلې رایې وکارولې. د 2014 کال په ولسمشریزو ټول ټاکنو کې له 1 میلیونو څخه زیاتو کسانو ووټونه اچولي. د سپتمبر د 28مې د ټاکنو لپاره 9.5 میلیونو خلکو خپل نومونه ثبت کړي وو خو کارول شو ووټونو ته په کتو په انتخاباتو کې د خلکو ونډه 40% وه. بل پلو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له انتخاباتو وروسته ولسته په وینا کې له ټولو رایه ورکوونکو او امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې د ټاکنو بهیر کامیاب کړ. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې جمهوري ارزښتونو سره د خلکو مینې ته په کتو دی له جنګه لاس واخلي او د سولې لار دې خپل کړي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په غاګ نن په ټول بلوچستان کې د چمن د 14 پر ضد کار بندي ست. پرون په چمن کې په 14 کې د یاد ګوند یو مشر مولانا محمد حنیف په ګډون درې کسانو وژل شول او نور زخمیان شول. د بلوچستان د سرخار کوټي په ګډون د صوبې په نورو غټو خارنو کې هم کاروباري مرکزونه تړل شوې دي. د چمن د پیښې پر ضد پرون کوټه او نورو سیمو کې مظاهره هم وشوه. د خیبر پختونخوا د مردان پولیس وایي د خالی پر ورځ د یو ماشوم مړی موندلی چې پرې د تشدد نښې لیدل کېږي. د مردان د لون خوړ تاڼې محرر اقبال خان نن مشال لړیو ته وویل دا د یو 14 کلن ماشوم فرحان الله مړی دی. د نوموړي په وینا د ماشوم پلار د سوهیل په نوم د سکول د یو استاد خلاف پرچه کټ کړې ده او دوی هغه ته نیولی چې دا مهال ترې پلټنې روانې دي. د فرحان الله تره نظام الدین نن مشال لړیو ته وویل چې وراره یې د تېرې 5 شنبې ورځې راهیسې ورکو پرون یې دوی مړی ومونده. د فرحان الله کورنۍ شک لري چې هغه د سهیل په نوم د سکول د استاد لخوا وژل شوی او دوی پرې د جنسي تیری شک هم لري خو پولیس وایي دوی په دې اړه د عدلي طب یا د پوسټ مارټم رپورټ ته په انتظار دي. مشال رادیو د تورن کسر په خبرو ونتوانېده ځکه هغه په حوالات کې ده. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې د پولیسو د تشدد او نوي قانون سازوي پر ضد د سرکاري روغتونونو ترڅنګ په شخصي کلینیکونو کې هم کاربندي اعلان کړی دی. ډاکټرانو د جمعې په ورځ د پېښور لیډي ریډنګ روغتون کې د حکومتي قانون سازۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کوله چې د دوی په وینا پولیسو پرې تشدد وکړ او ګڼ شمېر ډاکټرانې ونیول. د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي ډاکټر سجاد یوسفزي بیګام مشال لړیو ته وویل
پرون چکم دین په د پاکستان په تاریخ کې بدترین تشدد شوی دی. زموږ ډاکټران والا شو غدي کې یک دم په مونږ باندې پولیسو اٹیک وکړ. پس بل پکې وله زموږ موبایل غیستې ده اوسه پورې ماته نه واپس کړې. زه ډیر زیات مونږ زموږ ډیر بدترین تشدد شوی ټارچر شوی یو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د سپتمبر په 26مه د ډیسټریکټ اند اوریجنل هیلت په نامه یو نوې قانوني مسوده منظور کړه چې پکې ډاکټرانو ته ویل شوی دوی به په خپلو سیمو کې وظیفه اجرا کوي. د دې ترڅنګ به د روغتونونو انتظام لپاره په مقامی کچا کمیټه هم جوړیږي. د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته په قبایلي علاقو کې د ځمکنیو ماینونو څخه د خبرداري په موخه څلور ځانګړي بسونه جوړ کړي دي. د قبایلي علاقو کې د ماشومانو د خوندي ساتلو ادارې یو چارواکي امجد محمود مشال لړیو ته وویل دا بسونه هغو قبایلي سیمو ته لیږل شوي چې کډوال ورته په دې وروستیو کې ستانه شوي دي. د ده په خبره د پوهاوي بسونه په جنوبي وزیرستان او رګزو کورما او خیبر قبایلي ضلعو کې کار کوي او ماشومانو ته په دې لړ کې پوهاوی ورکوي. د چارواکو په خبره د ماین د 14 د پوهاوي په اړه د ځانګړو بسونو سرویس په نورو قبایلي ضلعو کې هم کار پیلوي. د اوږدمهاله امن او پرمختګ ادارې سپیډو د شمیرو تر مخه په قبایلي علاقو کې په 2018 کال کې په ماین 14 کې تر 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. افغان چارواکو نن وویل چې په زابل او روزګان کې سلیریش وسلوال مړه یا ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا وسلوال د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي او توپچي عملیاتو کې د زابل په ارغنداب او د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې مړه او ژوبل شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویان خواجه یحیی الوی وایي چې په دغو عملیاتو کې شل وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن په روسیا کې اپوزیشن ګوندونه په مسکو کې لوی لاریون کوي. دا مظاهرې په وړي کې تر مسلسلو مظاهرو وروسته کېږي چې تاوتریخوالی رامنځته کړی و او ګڼ شمېر مخالف سیاستوالان نیول شوي. د مسکو ښاروالۍ د نننی لاریون لپاره اجازه ورکړې. د ولسمشر ولادیمیر پوتین او حکومت ضد مخالفانو په ولس غږ کړی چې په لاریون کې د برخه واخلي او سیاسي جبر پر ضد د آواز پورته کړي. دوی د مخالفو ګوندونو د مشرانو د نیولو لړۍ د ودرولو او د نیولو شو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. په یمن کې حوثي یاغیان ادعا کوي چې د سعودي عرب جنوبي صوبې نجران ته نږدې یې لوی برید کړی او زیات شمېر پوځیان او پوځي ګاډۍ نیولې دي. د حوثیانو د پوځ ویان پرون په بیان کې ویلي چې په حمله کې د بی پایلټ الوتکو توغندیو او د هوایی دفاع نظام مرسته هم دوی ته ترلاسه وه. د سعودي په مشر ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سعودي عرب له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات کوي. د یمن په جګړه کې تر اوسه په زرګونه کسان وژل شوي او له 1 میلیون څخه زیات خلک د بشري بحران سره مخ دي. د روانې میاشتې په 14 نیټه د ایران ملاتړ لرونکو حوثیانو په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو بریدونه کړي چې واشنګټن او ریاض د دې بریدونو تور پر تهران لګوي خو ایران دغه تورونه رد کړي. د خبرنو پای اوس درته د هوا حالو د کرنسي به وړاندې کوم.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساعتو کې په پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 2.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. پرون په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات وشول چې په یو شمېر ولایتونو کې بیا د نامنې پیښې هم مخې ته راغلي دي. د جلال آباد والی د دغه ولایت د ترهګر بریدونو په اړه وایي
ټول دروش انفجار شوی دی چې په دې کې 12 د جلال آباد په خار کې وو او 11 په ولسوالۍ کې وو.
پرون په چمن کې د جمعیت العلماء اسلام فیډل دی او ځایي مشر د وژنې پر ضد د یاد ګوند په غوښتنه نن د بلوچستان په ټولو لویو ښارونو کې کار بندیز دی. د دې ګوند یو غړی د مشر یې د وژنې لپاره حکومت ملامتوي.
قوم لا علماء ولا امن نه دی ورکړي او نه معاشي استحکام یې ورکړي دی. یو نه اهل ټولج پر مخ باندې مسلط سوی دی.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د جلال آباد د مدني فعالانو خبرې اوري چې د غازی امان الله خان د مزار د بیا رغونې لامل خوختي
کوم زنور ولایتونو څوک راځي او د دغه ستر غازی د مزار ننداره کوي نو زمونږ پګړې به ټیټه نه
ستونزې او سرکار خبرونه هم لرو. هله ځاله مشال رادیو سروس د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن وایي هر هغه څوک چې دوی په پرنیو ولسمشر انتخاباتو کې رای ورکولو منع کړي وو خو بیا هم رای ورکړي دي به جریمه کړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو د کار د کمیشن د پریکړې خلاف بولي او وایي د کسانو رای باید باطل شي. له دې وړاندې ټاکنیزو شکایتونو کمیشن ویلي وو یو شمېر دولتي کارکوونکي د کمپاین کولو له کبله د رای ورکولو له حقه محروم کړي دي. او امید ظهیر مل د کابل معلومات راکوي.
ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به له ټاکنو 48 ساعته وروسته د هغه کسانو په اړه چې د قانون ماتونې په تور د رای ورکولو څخه محروم شوي وو خورایي ورکړي ده پریکړه وکړي. د دې کمیسیون د ویان مرستیال محمد رضا فیاض د اکشن می پورس وویل کمیسیون یو شمېر دولتي چارواکي د ټاکنیزو سرغړونو په جرم له رای ورکولو محروم او نقدي جریمه کړي وو.
دې موارد کټګوري بندي میشه در قالب
د ټولو موضوعاتو سرغړونو ته د رسیدنې درغلې او ټاکنیزو جرم په توګه ډلبندي کیږي. وروسته به کمیسیون د ټاکنو قانون مطابق په دې اړه پریکړه وکړي. په دې معنی چې کېدای شي رایه باطل شي او همدا ډول نقدي جریمه هم شي.
نقدی و چیزای دیگه.
لدی وړاندې ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د ولس مشر دوه سلاکاران شاه حسین مرتضوی او عبدالرحیم عزیزی د ټاکنیزو سرغړونو په تور له نقدی جریمه سربیره د رای ورکولو له حق څخه محروم اعلان کړل. تیسره په خوا کې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی چې د ولس مشر غنی سلاکار هم دی ټاکنیزو کمپاینونو کې د حاضرېدو له کبله نقدی جریمه کړل. بلور ته بیا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید وویل د دې کسانو رای باید باطل اعلان شي.
هغه کسان چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا له رای ورکونې محروم شوي وو باید د کمیسیون پریکړې ته یې احترام کړی وای، خو له دې داسې ښکاري چې دوی ته د کمیسیون پریکړې هیڅ ارزښت نه لري او دا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړې په خلاف یو ډول بغاوت دی.
خو د هغه کسانو له ډلې چې د کمیسیون لخوا د رای ورکولو څخه محروم شوي د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ رایه نه ده ورکړې، خو ښاغلی مرتضوی د ده په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه ناسمه او غیر عادلانه بولي.
د ظهیر مل رپورټ. افغانان د ولسمشر ټاکنو لپاره له نیول شو امنیتي تدابیرو ستاینه کوي. امنیتي چارواکي وایي د ټاکنو په ورځ یعنی پرون یې د مخالفینو د 1200 ګواښونو مخه نیولې. دغه ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره 2000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي ول. د افغانستان د ولسمشر ټاکنې تیر ورځ د هغه هیواد په 40 ولایتونو کې وشوې. د ناجی ساپای رپورټ.
د افغانستان ولسمشریزي ټاکنې له ډیرو امنیتي ننګونو سره سره په ټول افغانستان کې ترسره شوې. د هیواد په ګوټ ګوټ کې خلک د ولسمشریزو ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هڅې ستایي. د افغانستان په سویل کندهار کې ډېری اوسیدونکي خوښي څرګندوي چې د امنیتي ځواکونو کلک تدابیر د دې لامل شول چې دوی په پراخه کچه په ټاکنو کې برخه واخلي.
خپل خوش کاندید ته وکارول نو په پراخه پیمانه خلک راوتلي وه او ډېر ښه امنیت نیول شوی و. ډېر په آرام فضا کې خلکو خپل رایه وکارول نو د امنیتي ځواکونو څخه ډېر منندوی یو.
د کونړ دوه اوسیدونکي وویل
زه غلام رحمان د مرکز اوسیدونکي په سلو کې 100% اطمینان وړ ټاکنې
مې عبدالله دی او ټول خلک په پر جوشه فضا کې دغه تر اتل د انتخاباتو مرکزونو ته خپل رای ورکول.
لبلی خوا د روزګان دو اوسیدونکو حمید الله او محمد الله ویل ټاکنې په امن فضا کې تر سره شوې.
ټاکنې خو الحمدلله بيخي ښه تر سره سولې. د امنیتي لحاظ خو ډیر خوندور تر سره سولې. یعنی د روزګان ولایت کې کومه داسې پیښه نه ده سب سوې چې هغه خلک ته ځان پکښه وشته.
څنګه چې مخ کې دغه د ټاکنو په اړه موږ کوم ستونزې درلودې چې مثال موږ ولدا به ډیر ناامنه وي ټاکنې ډیر شوي.
پلازمینه کابل کې هم خلک د ټاکنو بهیر له امنیتي پلوه خارزوی وای د دې انتخاباتو امنیت د ولسی جرګې له ټاکنو په خټو غټینګ شوی وو. خو د امنیتي چارواکو له قوله وسلوالو مخالفانو هم په دغه ورځ خپل تحرکات ډیر کړي وو. امنیتي چارواکي وای د ټاکنو په ورځ د مخالفینو د 1200 غواخونو مخنیول شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویل
1200 تعدیدونه رامست شي او شته ټول مخنیول شوی. دقیقا د 1300 حملو مخنیول شوی. دوه نفر پولیس شهیدان شوی دی. ودرشتنه ملکی کسان ټپیان شوی دی. 250 تنه ترهګر طالبان وژل شوی دی.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د شنبې په ورځ د هیواد په 40 ولایتونو کې ترسره شوې. د دغو ټاکنو د امنیت ټینګښت لپاره 2000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي وو.
د ناجی صفای رپورټ. په ننګرهار کې بیا چارواکي د ولسمشرۍ د پرونیو ټاکنو پر مهال د جلال آباد ښار په شمول په یو شمېر ولسوالیو کې د چاودنو او پکې یو شمېر کسانو ته د مرګ ژوبلې وختو خبره کوي. دوی دغه چارواکي بیا وایي چې 12 تنه د تروریستي اعمالو او انتخاباتي سرغړونو په تور نیولي هم دي. د باز احمد عابد رپورټ.
د ننګرهار چارواکو د خالی په ورځ د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د ټاکنو پر مهال د جلال آباد ښار په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د چاودنو له امله 2 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 34 تنه سطحي ټپیان شوي دي. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وویل
د جلال آباد ښار او په ولسوالیو کې ټول دروش انفجار شوي دي چې په دې کې 12 د جلال آباد په ښار کې وو او 11 په ولسوالیو کې وو. یوشت نور ماینونه 14 د جلال آباد په ښار کې او 9 په ولسوالیو کې خونځا شوي دي. دوه کسه موږ شهیدان لرو، 14 کسه ډېر سطحي زخمیان، 13 نور یو څه وخت لپاره په بستر کې وو چې دا غيونه هم 8 کسه رخصت شوي دي.
د ننګرهار امنیه قماندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز وویل چې پولیسو 12 تنه د تروریستي اعمالو او ټاکنیزو سرغړونو په تور هم نیولې دي.
ما در مجموع در ولسوالیو ها و در مرکز ولایت
دی وایي موږ په ټوله کې په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د انتخاباتي سرغړونو او هغه مشکوک کسان چې په سیمه کې لیدل شوي چې ګویا د دښمن سره اړیکې لري او یا هم د چاودنې په سیمه کې لیدل شوي، موږ 12 تنه نیولي. څېړنې دوام لري. هغوی چې دښمن سره همکار ول هغه به هم وپیژندل شي او هغوی چې تقلب یې کړی هغه به هم تشخیص شي او له رسنیو سره به یې معلومات شریک
شي.
دې زیاتوي چې د ټاکنو لپاره چې دښمن کوم لوی تهدیدونه پلان کړي ول هغه یې د نظامي شورا سره په همغږۍ تر ټاکنو د مخه شنډ کړي ول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د کوټې په شمول د بلوچستان په ټولو لویو ښارونو کې نن کار بندیز دی او مارکیټونه او دوکانونه تړلي پراته دي. دا کار بندي د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په غوښتنه شوې او دا ځکه چې پرون په چمن کې په یوې بمی چاودنه کې د دې ګوند یو ځایي مشر په ګډون درې کسان وژل شول او لږ تر لږه 14 نور زخمیان شول. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن، کوټه او د صوبې په نورو غټو ښارو کې نن کار بندیز دی. د جمعیت العلماء اسلام پر غوښتنه باندې د کار بندیز پر مهال د کوټ ترڅنګ په نورو غټو ښارو کې ټوله دوکانونه او مارکیټونه تړل شوي دي. د کار بندیز تیر مازګر د چمن ښار پر تاج سړک باندې د هغه چاودنې په ځای دی په کوم کې چې د جمعیت العلماء اسلام مرکزي ډپټي مرستیال امیر د مولانا محمد انی په ګډون درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي وو. عبدالله ولسوالی د مرستیال کمشنر یاسر اقبال دشتی په وینا چې چاودنه د مولانا حنیف و موټر ته نږدې په درول سوي موټر سایکل کې د پټ کړل سوي بم له امله سوې وه چې موخه مولانا محمد حنیف په نشه کول وو. د پیښې وروسته انتظامی چارواکو د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې دغه پیښې مواري تر اوسه په غاړه اخیستې ده. د پیش وروسته په چمن ښار کې وضع کړکېچنه او ډېرې خلک تیر مازګر راوتلي او پر سړکانو احتجاج وکړي. دوی د څه وخت لپاره د کوټ چمن سړک هم بند ساتلی وو. بل خواته تیر ماښام په کوټه کې هم یو احتجاجي لاریون راوتلی او د کوټ پرس کلب او مخته مظاهره وکړه په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې د جمعیت مشرانو او کارکوونکو ګډون درلود. پر دې مهال د جمعیت ځینو مشرانو و مشالی ډو ته وویل چې حکومت د ولس او علما کرام په خوندي ساتلو کې پات راغلی دی
او حکومت یو وخت هم دا اطلاع ورکړه چې د علما او خلاف یو شدت روان دی په شهادت باندې رسی لحاظا دا خاموش ولې دی. چمن یو هغه ایریا ده ډېر اساس ایریا ده بارډر باندې ده چونکې د بارډر حلقه ډېر اساس وي هلته پر 15 ګزه باندې اف سي ولاړ وي لیکن په دغه ځای کې تحفظ نه وي نو د نورې ضلعو د خاران د پنجګور او د تربت او د مسخیل به نو څه پوزیشن وي.
بهسه حکومت دی ول هغه زموږ دا توقع نه ساتو چې هغه د پردیسي خبرو باندې تر اوسه پوری چې هغه قوم لا علما ولا امن نه دی ور کړی او نه معاشي استحکام ور کړی دی یو نه اهل ټوله چې دا پر مخ باندې مسلط سوي دا لازم هغه ته څه توقع کېدل سي چې هغه د پردیس واقعیات باندې په حرکت کې راسي د ملک او د قوم د خورخواهی د پردیسي اقدامات وکړي.
تر پیښه باندې بلوچستان اعلی وزیر جام کمال او د کورنۍ چارو صوبای وزیر میر ضیا لنګو هم سخت خوښنی څرګنده کړي او پولیسو ته په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو امر کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي حکومت دی د دوی نیول شوي ملګري خوشي او قانون بدل کړي چې پکې پر هسپتالونو د حکومت څارنه زیاتوي. د پاکستان مطبوعات وایي د جمعې په ورځ د ډاکټرانو د مظاهرې پر مهال پولیسو تر شلو زیات ډاکټران نیولي دي. د صوبې د صحت وزیر هشام انعام الله د سپتمبر پر 20مه په یو ویډیو پیغام کې د دې قانون دفاع کړې او ویلي دي چې له دې سره به خلکو ته اسانۍ پیدا شي. د غلام غوث رپورټ. د
خالی په ورځ د پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې په وی باندې د شوی تشدد غندنه کړې ده او ویلي دي چې په سرکاري هسپتالونو کې د کاربندیز ترڅنګ به اوس په شخصي ځایونو کې هم دوی کاربندیز کوي.
زه ډاکټر اسفندیار بیٹنی موږ به چیرته هم چې زمونږ د ګرینډ هیلت الائنس کې کوم ډاکټر شامل ده اب پرایویټ سرویسز هم نه ورکوي.
زما نوم ډاکټر سجاد یوسف زید زه په خپل سرجری ایمرجنسی کې بډیوټی ما زمونږ ډاکټران والے شو غوله مونږ علاج کاو په دې کې ایک دم په مونږ باندې پولیسو اټیک وکړو په خپل کې والے زما موبایل غیستې ده.
د جمعې په ورځ د ډاکټرانو او پولیسو ترمنز د لیډی ریډینګ روختون د دروازې مخې ته د تاو تریخوالي د دغه پیښې وروسته په یاد روختون کې د داخل کړې شوې ناروغانو سره راغلي خلک وایي د ډاکټرانو د کاربندیز باوجود په هسپتالونو کې د داخل شوې مریضانو د علاج او درملنې نه مطمئن دي. خو پکار ده حکومت دا مسله زر تر زره حل کړي.
هسپتالونو ځای خو لکه غریبانه مونږ غریبانو ته حالات خرابي دي.
مونږ مریض په بیډ نمبر 2 کې پروت دی پیسو کو بارو بار صحیح او چاته سخت نه نشو ویل کېږي. مونږ ته الحمدلله په بیډ باندې نرس هم موجود دی او ډاکټر صاحب موجود. بقایا کو پولیس ته نقصان ورسېم زمونږ د عوامو نقصان دی او کو ډاکټر ته ورسېم زمونږ دي. نو زمونږ دا مطالبه ده چې د دوانه دي کینې د دوی مشرانو په خپلو کې دا مسله حل کړي.
د ډاکټرانو مخې ته می دا پوښتنه راپورته کړه چې د هغه مریضانو بسکیږي چې د جراحي عملیاتو یا اپریشن ته په انتظار دي او ژوند یې د خطر سره مخ دي. نو په جواب کې د ډاکټرانو د ټولنې یو مشر ډاکټر امیرتاج مشال ریډیو ته وویل
یو دی ایمرجنسی یو الیکټیو څوک بم په دې وجنه نه پاتې کیږي چې دا غي ایمرجنسی ضرورت یې چې هړتال لیدا زاغوي ته یقین دهانی ورکړه.
ډاکټران وایي د سیمایز انتظام لاندې د هسپتالونو دراوستلو د نوي قانون د واپس اوستلو ترڅنګ هغوی د خپلو نیول شوي ملګرو د راخوشي کولو او په وهلو ټکولو کې د هغوی د زخمي شوي ملګرو نه د معافی غوښتلو ترڅنګ ډاکټران د صحت د صوبایي وزیر هشام انعام الله او د لیډی ریډینګ روختون د انتظامی مشر نوشیروان برکینه د استعفا ورکولو غوښتنه کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په مردان کې یو بل ماشوم مړ موندل شوی. کورنۍ شک کوي چې جنسی تیری هم ور باندې شوی. د دې ماشوم د وژلو داوا د سکول پر یو استاد شوی چې پولیسو غنیولې ده. پولیس وایي د وژل شوی ماشوم پوسټ مارټم یې کړی او ډېر زر به معلومه شي چې پر هغه جنسی تیری شوی او کنه. د منور شاه رپورټ.
د خیبر پختونخوا مردان ضلع په لونخوال سیمه کې یو 14 کلن ماشوم مړې موندل شوی دی. د وجلی ماشوم فرحان الله کورنۍ شک کوي چې په د جنسي تیرې هم شوی. د لونخوال تانه محرر اقبال خان په دې اړه د اتوار په ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د خالی په ورځ د دې ماشوم مړې وموندل شو او پلار یې له پولیسو سره مقدمه درج کړه.
فرحان پلار کړه محب الله ولی رحیم الله قوم افغان د عمر 41 سال ساکن مسکین آباد دلالہ د دا وکړی د پدادې اسکول او استاد پی ٹی سی اسکول استاد دے سہیل ولی محمد رفیق سکنا انور خان کورونا ملادات کله بمای دیگر کسان اسم مسکن نا معلوم دی نه دا وشی دا او دا و چې دا دوره د مخکې په 26 تاریخ باندې ما جګر کې دا ورک شو او نن ما ته اطلاع شو چې استاد زی پلان کیږي کې مو وجدا شو ته ته نه ځوړل ما نو زما واقع زما زوی دا شان چا وجدل ما مکمل یقین ته سبیل چې دالکا زما زوی سہیل ولد محمد رفیق وجدل او باقی دې دې لکه ته زم دی او ته چولې پاره وجدل.
د فرحان الله پلار محب الله خبره نشو کولې او تری نظام الدین راته وویل چې فرحان الله د زیارت په ورځ ماخام لا درک شوی وو.
د ماجیګر من بعد داسې لوبلو ته نو یو ماشوم وسره بلو او یو داو
نو دی دوانا تیریو دی استاد دیتا نو چی آلتا تیریو آغا بل معشومی تیرا رسخت کرده دی آغا تیویری چی تزا او زبا دا فرحان اللہ چی کم دیده بزبا پا موترسیکل باندی واپس در ورسون نو آغا معشوم ایرا رسخت کرده آغا دوی معشوم او فرحان اللہ دا آغا سر ایسار شوه دی او ما خامه او مونگ بسی دلتا نزدی نزدی او گردی دو مونگ تا سی پتا نو چی جرا دا آلتا تلی نو د شپین پسې مونږ وګرځېدو په دویمه ورځ هم پسې بیا وګرځېدو نو مونږ اعلانونه وکړه ځای په ځای باندې اف آی آر هم وکړو په د عمر آباد چوکۍ کې او خالی په ورځ باندې بیا لاش مونږ ته هلته د جوړ کلی ورته وایي داسې ګنیو د هغې په پوله باندې پروت و.
نظام الدین زیاته کړه چې ملزم سهیل د سو میاشتو راهیسې د دوی د کلي په سکول کې استاد ټاکل شوی او له دوی سره هیڅ ډول تعلق نه لري. سهیل د پولیسو په حراست کې دی او مونږ ورسره خبرې ونه کړې شوې. د فرحان الله کورنۍ وایي چې هغه اول په یو شخصي سکول کې زده کړې کولې خو بیا د مالی مشکلاتو له وجې په سرکاري سکول کې داخل شو. له دې وجې په تعلیم کې سو کاله شاته پاتې شو او دا مهال یې په سلورم جماعت کې زده کړې کولې. بلخوا د لوندخوړ په تانه کې د دې کیس د پلټنو افسر فرمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د وجل شوي ماشوم پوسټ مارټم شوه او تمه ده چې د ګل په ورځ به یې دوی تفصیلي رپورټ ترلاسه کړي چې ورسره به د جنسي تیری کېدو یا نه کېدو تصدیق هم وشي.
د منور شاه رپورټو د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری ویلي په هیواد کې لا هم ماشوم زورونه دوام لري. د نوموړي په خبره په دې اړه بګامونه اخلي او په خپل به څارنه کوي. د ماشومانو د حقوقو فعالان وایي په ملک کې ماشومان تر هغه زیات ضرول کیږي چې رپورټونه مخې ته راځي. بوریوال کاکړل د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری ویلي چې د ماشومانو زورول کېدل لا هم د پاکستان تر ټولو لوی مسله ده. نوموړي په لاهور کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یې د یو بل مسوده تیار کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کارکونکي ارشد محمود وای په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې د کمیدو پر ځای زیاتې شوې دي. د ویل چې په مجموعي توګه په ټول ملک کې هر ورځ پر ماشومانو د جنسي تیری لږ تر لږه نه پیښې په میډیا کې خپرېږي.
په پښتونخوا کې هم د ماشومانو خلاف د جنسي تشدد واقعات چې کوم دي نو دا کیږي او د دې مخنیوی زما په خیال هغه سي نه دي شوی. په دې باندې د کار کولو ضرورت ته قانون سازی خوشوي ده. د وفاق په سطح باندې په پښتونخوا کې موږ سره د ماشومانو د تحفظ اکټ د 2010 موجود ده خو په هغه باندې عمل درآمد نشته ده.
په بلوچستان کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د کارکونکو ادارې سحر مخکش عبدالودود ترین وای که څه هم د دوی په څیر نورو غیر حکومتي ادارو هم د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هڅې کړې دي خو د ده په وینا هغوی لا هم خوندي نه دي.
دلته کوم سکولان چې دي نه خلاص دي نه کورونه خلاص دي نه د کارکونکو ځایونه خلاص دي نه د لوبو میدانونه خلاص دي نه مدرسې خلاص دي. په هر ځای کې د ماشومانو سره چې دي هغه د زیاتی کیسونه چې دي هغه روان دي او سوي دي.
عبدالودود ترین وویل چې په بلوچستان کې هم د دې لپاره قانون سازي شوی ده خو د ده په وینا پر هغه قانون عمل نه کیږي نو ځکه د ماشومانو زورول کېده لا هم روان دي. ارشد محمود وویل د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او خلکو دواړو لخوا د یو شمیر ګامونو ضرورت وي.
پای کې دوم بنې خو قانون دی چا په کار دی شته. دویم چې کوم دی نو هغه د متعلقه ادارو ترمنځ رابطه په کار ده کوآرډینیشن هغه هم فقدان دی. خلک دغه دی هغه د دین خبر وي بیا ماشومانو لا دغه په کار دی چې هغه بزان څنګه بچکی نه بسنګ وي چغه بسنګ وي بیا د ماشوم او د مور پلار یو بل سره اعتماد رشته په کار ده او مور پلار له په کار دی چې ماشوم هغه سره خپل هر قسمه مسله چې داغه حل کولی خبره ور سره کولی شي.
د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاری دا هم ویلي چې دا به د ماشومانو د ضرورت کې دوه پر ضد د معلوماتو خبرولو لپاره سرکاري او شخصي سکولونو ته هم په خپل ورزي.
اکستریمیزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځ کیږي. دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځ کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
اردوونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ د پرونیو انتخاباتو د رایو د شمیرنې پروسه روانه ده او تر دې مهاله له 1 میلیون څخه زیاتې رایې شمیرل شوې دي. بل پلو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ملت ته په وینا کې له هغو مننه وکړه چې په دې جمهوري پروسه کې برخه واخیسته. د جمعیت علما اسلام فیګون د مشر مولانا فضل الرحمن په غږ نن په ټول بلوچستان کې د چمن د پرونی 14 پر ضد کار بند دی. پرون په چمن کې په 14 کې د یاد ګوند د مشر مولانا محمد حنیف په ګډون 3 کسانو وژل شول او نور ژوبل شول. د خیبر پښتونخوا د مردان پولیس وایي د خالی په ورځ د یو ماشوم مړه موندلې چې پرې د تشدد نښې لیدل کېږي. د مردان د لون خوړ تاڼې محرر اقبال خان نن مشال ته وویل دا د یو 13 کلن ماشوم فرحان الله مړی دی. د نوموړي په وینا د ماشوم پلار د سهیل په نوم د سکول د استاد خلاف پرچه کټ کړې ده او دوی هغه تن نیولې چې دا مهارتي پلټنې کېږي. د خیبر پښتونخوا ډاکټران نن هم پړتال دي. دوی د ضلعي او علاقایي صحي ادارو د اکټ په نوم د یوې نوې قانوني مسودې خلاف دي او وایي چې اوس به د سرکاري هسپتالونو تر څنګ په شخصي روغتونونو کې هم مریضان نه ګوري. د خیبر پښتونخوا حکومت په جنوبي وزیرستان او رکزو کرم او خیبر کې ماشومانو ته د ځمکنیو بمونو په اړه د خبرداري پروګرام پیل کړی. دوی څلور بسونه ځانګړي کړي دي چې پکې د ماینونو څخه د خبرداري مواد ځای پر ځای شوي دي. نن په روسیا کې د اپوزیشن ګوندونه په مسکو کې لوی لاریون کوي. دا مظاهرې په اوړي کې تر مسلسلو مظاهرو وروسته کېږي چې تاوتریخوالی رامنځته کړی وو او ګڼ شمېر مخالف سیاستوالان نیول شوي. دوی د مخالفو ګوندونو د مشرانو د نیولو د لړۍ د ودرولو او د نیولو شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې به تاسو د مشال رادیو 219 پروګرامونه واورئ. ستونزې او سرکار او د باختر ستوري. اول ستونزې او سرکار خبرونه چې مجید بابر یې جوړوي.
ستوري مشي د مشال رادیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د ورغزو قبایلی دلی د میشتي خېلو ولسوای چې په سیمه کې یو سرکاري سکول د کلون راهیسی ویجاړ پروت دی چې له وجې پکې تعلیمي حل دلې ممکن نه دي. د دوی په خبره دا سکول د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال وران شوی و خو تر دا مهال حکومت یې د بیا ودانۍ لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. دا چې د ژمنو باوجود حکومت ولې د ورغزو د سکولونو بیا آبادکاري نه کوي همدغه د نننۍ ستونزې هم سرکار خبرونې موضوع ده.
سرکاری اسکولونه مکمل توګه باندې دا بکړه شوی چې په هغه شمیرا څخه کم هوا 1.2 اسکولونه وو.
بچی خل دی دوازی نورستی چکا دا سکول تا مو دا بچی واسطه واسی نوی دا سکول ارمانی رو گرزی که دا بچی ما مرشی
حالات پا که دستی دیشی نو استاز سکول تطلیشی نو مشروم سکول تطلیشی
د اورګرو د میشتي خېلو په ویجاړ سکول د مونږ همکار ممتاز بنگش دا راپور برابر کړی. ستاسو په امر تر راګرځوم.
که هر څه هم د نورو قبایلي سیمو په شان اورګرو ته هم د ضلع حیثیت ورکړی شو او صوبایي حکومت په قبایلي ضلع کې اصلاحات عملي کولو دوی لري، خو بیا هم په ذکر شوي ضلع کې خلکو ته تعلیمي ستونزې ورپېښې دي. ځایي خلکو تر مخه په سکولونو کې د ښوونکو کمښت او د ودانیو نشتوالی د زده کړو په لار کې لوی خنډ شمېرل کېږي. د میشتي ملي منډتي تغسم هایسکول هم د ذکر شوي ستونزو سره مخامخ دی چې په وروستیو کې ترهګری او د پوزي عملیاتو نروسته یې ودانی په کندوالو کې بدل شوی. زهی لیکوال او شیر خلیل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې یاد سیمې ته خلک 2011 میلادي کال کې بیرته راغلي، خو لا تر اوسه د یاد سکول ودانی جوړه نه کړې شوه.
تقریبا 2011 نمو د علاقه باندې شوی خه مکمل تور باندې او تر اوسه پورې د دې دیولنه دغه سړنګ پرته دي او بار یعنی ماشومان سبق ورکې نشي ویل. تقریبا 40 سټوډنټان او څلور استادان دي ورکې څه شي د وجې څاغه دي د وجې څه بچي خل دي د وجې نه ورستې څه د سکول ته مو د بچي واسطه واسې نه وي د سکول ور باندې راو غورځي د بچي مو مړ شي. نو مو حکومت ته خواست کوو چې مو سره د لږ همدردانه سلوک وکړي، د مونږ د سکول د آباد کې د مونږ سکول تعمیر د وشي او د دې کې د سټاپ بندوبست وشي.
بلخوا د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان په خونی چرواکی او د تعلیمي چارو پوها عمر اورغزی وویل چې دا د یو سکول خبره نه ده، بلکې په بره اورغزو کې ګڼ شمیر سکولونه اوس هم داسې شته چې یا خو ودنۍ نه لري او یا خون کې ورته په آزاده توګه نشي تلی. که د سکولونو دا مسلې هوارې نه شوي نو د دې بد اثرات به 15 یا 10 کاله پس څرګندېږي.
که اپر اورغزی تاسو وګورئ، اپر اورغزی تیرو وو کالونه بند پرته ده، مطلب چې حالات پکې داسې دي چې نه استاد سکول ته تلی شي نه ماشوم سکول ته تلی شي. دی اثرات به مونږ ته یو 15 یا 10 کاله بعد مخ ته ذکر راځي چې دغه ماشومان د سکولونو نه پاتې شو.
په اړه چې مو اورغزو کې د تعلیمي څانګې مشر سید زاهد الله شاه څخه وپوښتل، نو د مشال ریډیو ته وویل چې بره اورغزو کې ډېر سکولونه ودنۍ نه لري، ولې ډېر زر به دې سکولونو لپاره ودنۍ جوړ شي او د خلکو ستونزه به هواره شي.
نو پر سب روي جن کې مونږ سره ډېر زیات سکولونه ړنګ شوي دي، نو دې حوالې سره تاسو ته کزن ډاټا درکم. نو کم از کم مونږ سره 15 سکولونه داسې دي چې هغه بلڈنگونه اکثر اوران دي، 3-5 سکولونه مونږ سره داسې دي چې هغه نان فنکشنل کې راځي، او اکثر سکولونه مونږ نه آرمی مخصي دي چې هغه کې مونږ ته هغه ریهبیلیټیشن یعنی کمرې جوړوي یا نور هغه ټینډر بس تقریبا شوي دي، وزر نظر په دې باندې کار روان شي.
د یادونې ده چې پرستیو کې تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار زیولا بنگش بیا بیا ویلي چې د اورغزو په شمول ټولو قبلي زلو کې به ډیر سر د سکولونو ودنۍ جوړې کړي، خو لا تر اوسه نه یوازې په اورغزو بلکې په نورو قبلي زلو که هم سکولونه ودنۍ نه لري چې له وجې یې صحیح ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي.
د اورغزو قبایلي ضلع د سکولونو د حالت په اړه خبریال حسن محمود اورغزی وایي،
دوی د اورغزی جنسه کې چې کله دلته کې د دهشتګردي عام شوي وه، نو په هغه کې ټولو نه زیات نقصان چې کومو سرکاري ودنو ته رسېدلی په هغه کې سکولونه وو. سرکاري سکولونه مکمل توګه باندې تبه کړی شوي چې په هغه شمېره څه کمه وه، 122 سکولونه وو چې په هغه کې هاي سکولونه، مډل سکولونه، پرایمري سکولونه، او په تقریبا سلویختو نه زیات سکولونه د جنکو هم وو چې هغه مکمل توګه باندې تبه شوي وو، یا دلته چې چکم دهشتګرد وو هغه مکمل توګه باندې تبه کړي وو.
د میشتي خیلو د ویجاړ سکول تر څنګ د اورغزو قبایلي دلی د سکولونو ستونزې مې د یادې دلی نه د صوبایي اسمبلۍ غړي غزن جمال مخې ته کېښودې. تاسو ته هم معلومه ده په اورغزو قبایلي دلی کې د وسلوالو پر ضد چې کوم عملیاتو د 100 نه زیات سکولونه وران شوي وو، په دغه کې بیا څه هغه وو چې یره جزوي توګه وران شوي وو هغه هم دي جوړ کړي دي. خو زما پوښتنه دا وه چې په خاصه توګه د مشتي میلې خلک دا ګیله کوي چې زمونږ سکولونه نه جوړېږي، د دغه سب ډیویژن دا سکولونه ولې نه جوړېږي؟ څه مسله ده؟ پیسې نشته؟ دغه دي کې خلکو سره څه مسله ده؟
مشتي میلې کې خو ګوره، مشتي میله خو ډېره لوی علاقه ده، په هغه کې خو ډیګري کالج هم لګیا دی، د هغه کنسټرکشن هم کېږي، لګیا دی، جوړېږي، لګیا دی اوس کنه کنه. خو دغه مشتي میلې کې داسې نه ده، مشتي میلې غونډه، مشتي میلې کې په کوم سینټرل تحصیل کې راځي د کې سکولونه چالو نه دي، دغه ماشاءالله ښه ټیک ټاک سکولونه چالو دي، بلکې پرایویټ سکولونه مشتي میلې کې خو پرایویټ دوه سکولونه په خاص مشتي میلې باندې پرایویټ هم دوه سکولونه ماشاءالله ډېر ټاپ باندې روان دي.
غزن صاحب په اورغزو کې د بري اورغزو د خلک لا نه دي تلي، هغوی هم دا وایي چې زمونږ په سیمو کې د سکولونو آباد کاری بیا نه کېږي. نو تاسو چې کومه خبره وکړه چې یاره په دې اورغزو قبایلي دلا کې ډېر سکولونه مونږ بیا آبادوو، نو تاسو په دې را روان ای ډی پي کې څومره سکولونه د نوو سکولونو او د پخوانو ورانو سکولونو دپاره بجټ خیر
دې کې داسې داسې د پاسه 1 ارب څه کم دي، دا څه کم روان شوي دي، د هغې سکولونو ریهبیلیټیشن پر بجټ یوازې شوی دی. پوره لیست خو ما سره نشته، خو دې کې څه د پاسه 100 سکولونو والا دې کې لیست دی کمپلیټ کنه، او دې کې زیات تر څه کم سکولونه دي دا په اپر اورغزو کې دي، ځکه لوور او سینټرل ته خو کسان خلک مخکې واپس شوي دي، د هغې ریهبیلیټیشن شهاده پورې شوی دی، خو اپر ته اوس څه کم دي خلک واپس روان دي، او د هغه ریهبیلیټیشن چونکې مخکې نه و شوی نو د هغې اوس کېږي لګیا دي. نو انشاءالله 1 ارب لکه ما وې د پاسه 100 سکولونو پر کېږي لګیا دي،
اپرچاوږي نو دا غیر ریبیلیټیشن نو سکول نو ولدا څه ده نو سکول نو یو د ریبیلیټیشن وشي یا کم ځای کې کمی د شیوی لکه باندې وي او هغه کې د سکول ضرورت وي نو هغه ته بیا د نو سکول نو بیا پټانه کیږي
په اورګزو کبایلی ضلع کې د سکولونو کې د سہولتونو د کمې مسله لکه په ډیرو سکولونو کې چار دیوالی نه وا په ډیرو سکولونو کې لیبارټری نه وا په ډیرو سکولونو کې د ساينس لیبارټری نه وا د دغه سہولتونو پوره کولو د پاره تاسو کوم پلان شته
ګوره جی زما خپل زه خو چونکی ګورنمنت کې لکه موږ الیکشن خو شوې دي موږ اوس راغلی نو موږ مصیبت دا دی چې کم هغه علاقې کې کم پلان لا پورې جوړو دوی پلان دا څه کړی دی چې د غونډې صوبې د غونډ پاکستان هم یو غونډې کې پلان وي آیا هغه سکول د اورګزو په غرونو کې یا هغه سکول په پېښور اسلام آباد کې وي کرائیٹیریا کنڈیشن کم اگر ترتیب دے اگر دی اٹولو یو یخے دے نو اول نے ما تا کم اخپل تاس یخے دے مونگا دا سے تو لے گئی سا ٹول نمخ کی خو مونگا ما اس اخپل سا کم اگزسٹنگ کم پور اگرو کے سکول نے دی داغی آئیٹنری داغی لسٹ مغوختے دے ما تا کم پکچر دے اگر ملاوشی سے دے مونگا سکول نے پا کم آلت کے پا کم زے کے پا کم آلت کی دی سیو دل اگر کمپلیٹ لسٹ ملاوشی اگر نفس دے مونگا دے ارادہ دا سے دا کم زے کی کم ٹائپ سکول ضرورت وی دا اغی مطابق فسیلیٹیز دے اغی زے کی جوڑ شی کمپیوٹر لیب کمونگا خبر رکو سائنس لیب خبر رکو دا سے دا نور اغا کمونگا دا ویو سے ہر سکول کے مونگا اغی قسم فسیلیٹی ورکول لکا مطلب مونگا کوشش کو یا مونگا ویو سے دا با مونگا ہر سکول کے ورکو دا ناممکنہ خبر پتا گا سے دا دا با دیر زیاد ٹائم ملی اور دیر زیاد ریسورسز بغواری سے کم دے دے وقت کی نشتا
صحیح
عمر دا کوئی چھو سے کم زیونوں کے لکا آبادے زیادہ بھی یا پینزش پر سے کم سکولے بھی دا پیو بھی کے لکا فسیلیٹیز شیئر کولی شی نو آغا زینا با مونگا شروعات لو اور اگر نہ پس سے کم دے انشاءاللہ داری خبر در لانگ ٹرم کے خوندہ گول دے
پا اورگزو کے پا خاص توگا پس سکولونوں کے یا پس کالیجونوں کے یا پس ہائر سیکنڈری سکولونوں کے یا سرکاری ودانوں کے پوس چے کم دے اگر میش دے ہاگوی اگر زید خپل مورچو پا توگا باندے یا دا ہیڈ کوارٹر پا توگا باندے کاری نو دے سر ہم تعلیمی زیان کی گی نو آیا پا دے لڑکی تاسو خبر شوی دے چی دغه سکولونا دا امنیتی سر تیرون خالی کئی
آگا خوب بالکل دا سے کیسا وا آگا اس زمین کم از کم اور رکھ دو کہ آگا اس مطلب اپلیکیبل نہ دے کے نا زمین اس لکا پر غلجو کے اسپتال سے کم ہو آگا مخ کے سیکٹر کمانڈر جی سر آگا بھی خالی کرے دے غلجو اسپتال ان شاء اللہ ڈیر زر فنکشنل بمشی بلڈنگ ولڈنگ ہر سے جوڑ دی اور شپگ اسپتال میں جاسی جی سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طور باندھے اگئی لکا چالو کال سٹارٹ کئی لگا دی حکومت اگر کہ یو زمون دا غلجو اپر اور رکھو کے پتم دے دا غی نومم دے نو آگا آگی خالی کرے دا سے زمون دا دبوری کے اسپتال اور سکولو اغم خالی شوی دے اگر کی ٹیچران ہم پلی دی اگر فنکشنل شوی دے نو بالکل دا خبر صحیح دا تو دا ایشو مخ کے وا اس کم از کم اور رکھو کے زمون دا سے سرگن دے سدا سے سکول یا اگر نشتا سے کم کے فورسز لاس کی بھی اور آگا لکا فنکشنل سکول میں بھی کھانا تو آگا ٹون ہینڈ اوور شوی دی اس آگی کا سٹاف پراؤڈل یا اگر کی کم مسنگ فیسلٹیز چ کم ندی جوڑا گا جوڑا ول پاگے باندے کار روان دی کو نور اگ ایشو اس نہ دیکھ دے
پورگزو کی د جینا کو جی کم سکول ندی پاگے کی داسی را پورون دی چ انرولمنٹ نشتا او زکہ نشتا چ پاگے کی سہولتون نشتا بل دغل تک د جینا کو د پارا استادان نشتا چ د جینا کو ت سبق نو خی رازی نه استادان د دې پاڑا باندې کم ستا سو ذہن کی پلان شتا
بالکل جی زمون ان شاء الله کما تا سو پلاننگ ہم دغه دې زمون ضرورت بجائے دا سمون دا ویو لکتا سو سو انرولمنٹ ہم لو دی ٹیچر لٹولم اسپیشلی فیمیل دا پر ډیر ګران کار دی نو بجائے دا کمو سمون دا سو سسٹم کسو کوئی سیارا پا ہر کلی شتا باندې تاسو دا او کے پکار خوندا سدا کو شارٹ ٹرم کے اکدم اقداماتو کے دا کار لکن ناممکن خبر ادا سزو ایم فیر دا یو سو میاشتو کے ہر سکول کے ٹیچر بموشی اور ہر فیمیل سکول تا با دا غی فسیلیٹی بم پورا شی دا غی دا پر شروعات کے بمگا کم از کم دا سے کل سمونگا با بسونو سا کم سسٹم دے یا وینونو کم سسٹم دے پک اینڈ ڈراپ والا لکا سنگا پا دنیا کے تا ہر رے کی اگر بمگا سٹارٹ کو کم از کم دا سلور پنزر کلی کم جوخت یوبل سروی دے کے سے یوم سکول فنکشنل شی تاغی تا مونگا سٹاف اخپل لہو رسو اخپل فسیلیٹیز پورا کو بیاد آپ پک اینڈ ڈراپ مونگا شروع کو ستا انرولمنٹ یوزل مطلب دونے شی ستا یو سکول خود
مطلب ډکیږي کنه هغه نه پس بیا کله د انرولمنت زیاتیږي نو سره سره به دا نور سکول نه بم بیا موږ فنکشنل کوو.
تاسو ته معلومه ای چې د دې نه مخکې د بهرنو ضلعو نه به استادان خزینه استادان نه راتلې قبایلي ضلعو ته، بیا د هغې نه پس دې د ایم یو سیستم جوړ کړو، د هغې د پر ټیسټ کیږي. خو په قبایلي ضلعو کې چې کوم ځایي خلک دي لکه د غلجو یا کلایي یا د میشتي میلې یا د برې ورکزو، نو هلته کې به داسې تعلیم یافته جینکۍ نه وي چې هغه د استادۍ دپاره په دغه ټیسټ کې یا ازموینه کې کامیابی شي. نو تاسو آیا دا کنسیډر کوئ یا خبرې هم کړی چې د هغې دپاره تعلیمي قابلیت راکم کوي؟
ګوره هغې کې داسې ده، نور پوسټونو دپاره خو مونږ بالکل کنسیډر کړی دی او پوش کو هم لګیا یو، مطلب یا نوکری کې لکه نور ډپارټمنټس کې وي یا په ایجوکیشن کې هم داسې پوسټونه څه کم، ټیچنګ نه علاوه څه کم، نور پوسټونه دي کم، نان ټیکنیکل پوسټونه دي کنه، نو هغې دپاره خو بالکل دا پوش مونږ کړی دی. سره دا ریکوایرمنټ تاسو د قبایلي علاقو د پر کم کې ویل خپل امپلویمنت په لوکل علاقو کې نوکریاں ته کم دی دا دی وشي. خو ټیچر د پر دا ریکوایرمنت تاسو ځکه نشه کومولي چې ایجوکیشن نه وی د ټیچر، نو هغه ته هر څونه لکه لوکل ته دی او ساتي نو هغه ټیچینګ نشي کولای نو بیا فائدہ نه کوي کنه. نو ټیچر د پر خدا ریکوایرمنت نشته، خو بالکل دا خبره شته چې زمونږ اورزی فور اگزامپل په انګو کې هم ډیر دی، یا زمونږ تاسو مورزی دي چې کم په کوټه سیټونو باندې په مختلف یونیورسيټیانو کې نوکریاں کې، نو هغه باندې ان شاء الله زمونږ دا پلان دی، هغه باندې دا ریکوایرمنت دی وی هغه د اورګرو په کوټه باندې کاغذ یوزي کې سبق وي، نو هغه به واپس خپل علاقې کې کم از کم دوه کاله پورې سرویس کوي. دا څه څه کم انګو کې زمونږ لوکل څه کم دي، څه کم ایجوکیټډ دي، خاص طور باندې زنانه او کین هغه ته مونږ انکریجمنت اور دا چې پیکیجز کو ورکو هغه به خپل علاقو واپس اور وو طرف ته لاړ شي اور هغه وی کې به خپل کلو کې ټیچنګ وغیرہ دا سپورټ کې درشي.
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
اوریدونکو اوس ستونزې او سرکار خبرونه درته ورو دا پروګرام مجید بابر جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدم او د باختر ستوري اونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د غازی امان الله خان د مزار د تاریخي او فرهنګي ودانۍ په اساسي بڼه د رغونې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د پښتو کتابونو د چاپ د کمیت یا سمروالي په اړه له استاد لال پاچا زمون سره مرکه ولرو، او په اخیره کې به د پښتو په پخوانی او وسنۍ موسیقي له استاد سندرغاړي معلم رضوان منور سره هم د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ترازو. د افغانستان د خپلواکۍ اتل غازی امان الله خان چې په 1908 میلادي کال د اپریل په 26 نیټه په ایټالیا کې وفات شو، نو د هغه له وصیت سره سمي خاکي جسد افغانستان ته راوړل شو او په جلال آباد کې د خپل پلار تر څنګ په امیر شهید بن کې خاورو ته وسپارل شو. په تیرو شپږو لسیزو کې د غازی امان الله خان د مزار ودانۍ ورځ تر بلې مخ په خرابېدو وه. نور تفصیل په ریپورت کې. د جلال آباد ښار سراج العمارت بن تصیر ما امیر شهید بن کې د امیر حبیب الله خان نو وروسته د هغه د کورنۍ نور غړي لکه غازی امان الله خان، ملکه سرایا او سردار عنایت الله خان څنګ په څنګ تر یو چتر لاندې مدفون دي. دا چتر کابو ولسیزې وړاندې جوړ شوی و چې د رغونې چارې پې نوې ترسره شوې او رس تر بلې د تخریبېدو په حال کې و. خو کابو شپږ میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر په سپارښتنه د واحد عملیاتی ادارې او بنائی دولتی شرکت له لوري پرې په اساسي بڼه د رغونې چارې پیل شوې او د تیری دوشنبه په ورځ د خلکو پر مخ پرانستل شو. د مزار د پرانستې په موقع د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وویل
کسان چې ننګرهار ته راځي د ننګرهار نه لیدنه کوي، طبعا د غازی امان الله خان د مغل مقبرې نه به هم لیدنه کوي. کوم تصور چې دې ځای نه وړي دا د افغانستان د خلکو په مورال باندې د وطن سره د مینې
په ختی زون کې د واحد عملیاتی ادارې مسول سید عمران سادات وایي چې د مزار ودانۍ په اساسي او پنی ډول رغول شوې ده.
هغه پروژه کې د هغه موارد څخه استفاده شوې ده کوم چې پخوا په څه شکل سره ترتیب شوی وه، چې د هغې د لومړۍ څخه فردن کوم لرګي چې په څه ډول پخوا و په هماغه شکل استعمال شوي دي.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست اورنګ سمیم وایي د غازی امان الله خان مزار تاریخي او فرهنګي حیثیت لری. د ده په خبره څنګه چې پکارو ودانۍ همغه شان رغول شوې ده،
دا یو تاریخي ودانۍ ده او هر ځل به د ننګرهار فرهنګیانو او ژورنالیستانو دا غږ پورته کوي چې غازی امان الله خان مزار دې ورغول شي. دا موضوع په وار وار ستاسو د غږ په شکل باندې موږ د اطلاعات فرهنګ وزارت ته رسولې.
لیکوال او شاعر اسدالله خالص خوشاله دی چې د غازی امان الله خان د مزار ودانۍ په اساسي او پنی توګه ورغول شوه.
ننګرهار میشتي په توګه د غازی اتل شاه امان الله خان مزار رغونه د ننګرهار دپاره ډېره ضرور او شکر وی دغه دی. د مزار رغول او شاوخوا زمینې د دې شوله چې که اوس د نورو ولایتونو څوک راځي او د دغسې ستر غازی د مزار ننداره کوي نو زموږ پګړۍ به ټیټه نه.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغان ولسمشر په سپارښتنه واحد عملیاتی ادارې او بنائی دولتي شرکت د جلال آباد ښار د شاهي ماڼۍ سراج العمارت ودانۍ او د فخر افغان باچا خان د مزار د رغونې چارې هم پیل کړې چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کلونو کې په جلال آباد کې په زرګونه عنوانه پښتو کتابونه خپاره شول، خو په خپرو شوو کتابونو کې اکثریت داسې کتابونه هم مخې ته راغلي چې په خپرېدو نارضېدل. په همدې اړه مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا زمون په یوې مرکه کې درغږولی دی.
استاد، که موږ د تیرو لسو کلونو ته تم شو، پښتو کې ډېر کتابونه چاپ شول، ژباړې وشولې، به ستاسې تر مخې ډېر کتابونه داسې هم تیر شوي وي چې په چاپ نه ارزي، د دې د مخنیوي دپاره څه لاره چاره پکار ده؟
هغه وخت کې چې د کتابونو چاپ بازار دلته ګرم شو، نو هغه وخت کې پکار و چې کتابونه چاپ شي، او دغه چې اوس موږ وایو چې نه ارزي، دا نو اوس د تفکیک مرحله ده. کله چې د کمیت موضوع په یو محال کې مطرحي، بیا ورپسې د کیفیت موضوع هم را مطرح کیږي. اوس مهال موږ ته اړینه ده چې اوس باید کتابونو کیفیت ته پام وکړو، کوم کتابونه د چاپ وړ دي او کوم نه دي. زما له نظره دې لپاره یو مرکز پکار دی، یوه ډله پکار ده، یو داسې څوک باصلاحیته کسان پکار دي چې هغوی د اثارو د بېلابېلو اثارو ارزونه وکړي. هغه په بېلابېلو علومو کې ماهرین دي چې هغه باید په دې کمیسیون کې اوسي او کتاب وګوري، د کتاب هغه ټولې خواوې وڅېړي او هغه نه وروسته چاپ ته ولیږي.
دا د ډیموکراسۍ کوم سپه چې راغلې ده، هغه سانسور بورډ اوس نشته دی چې مثلا کتابونه به سانسور کول، او یا دا چې نو هنري اړخونه لکه فلم واخله، ډرامه واخله، څه فکر کې چې
هغه سانسور بورډ چې هغوی د نظامونو خبرې به پکې لیدلې، او هغوی د خپلې ایډیالوژۍ له مخې به کتابونه سانسورول. زه د سانسور سره مخالف یم، مګر د سمون سره موافق یم. ښه خبره داره چې داسې یوه ډله جوړه شي، د سانسور لفظ به پېنه لګو، ولې لږ تر لږه د سمون خبره به ورسره وکړو چې موږ کومو کتابونو ته اړتیا لرو، اوس مهال چې هغه چاپ شي او کتابونه به د کوم معیار له مخې، دغه معیارونه باید واضح شي، او د معیارونو چې دي هغه باید په علمي او فرهنګي مسایلو باندې وي. پخوانی دغه سانسور بوردونه چې دوی اکثره خپل هغه ایډیالوژیکي مسایلو له مخې مخکې تلل، زه هم چې دغه ایډیالوژیکي سانسور بوردونه دي نه وي، علمی او هنری بوردونه دی چې هغه د کتاب علمی او هنری ارزښت په کتو سره یو کتاب ته د چاپ زمينه برابر کړي.
دغه خبرندوی ټولنو ته ستا توصیه څه ده چې دوی باید د کومو میتودونو نه کار واخلي چې ټولنې ته یو سالم اثر وړاندې کړ؟
اول خو دغه ټولنې د خبرندوی ټولنې زه فکر کوم چې دا د خبرندوی ټولنې په نامه باندې ول نه دي جوړې شوې. دا لومړیو کې د کتابتونونو په نامه باندې جوړ شوی او جوازونه یې اخیستي دي. دغه نه وروسته د خبرندوی ټولنې لپاره به هم کېدای شي کوم نیو پاڼه یوې نیمې ترلاسه کړې وي. خو دغه خبرندوی ټولنه باید یو بورډ غړیتوب ولري او لږ تر لږه هغه بورډ کې به د دوی یو استازی وي یا د بورډ کومه فیصله چې کېږي دوی به هغې ته غاړه کېږدي. زه تر هر څه وړاندې د یو داسې بورډ د رامنځته کېدو پلوی یم چې هغه ما مخکې به ویل چې هغه یو مسلکي بورډ وي چې په مسلکي لحاظ باندې یو کتاب وګوري وی څېړي هغه د لیکدود له مخې د ژبې له مخې د محتوا له مخې د ټولنې د هغه ارزښتونو له مخې کتاب باید وګوري او هغه دوی ته توصیه کړي چې دا کتاب د چاپ وړ دی او دا مثلا اوس مهال نه دی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د موسیقۍ با ذوق اوریدونکي په دې باور دي چې اوس نه د پښتو پخوانی موسیقي را پاتې ده او نه هم اوسنی سندرغاړي د پښتو اصلي موسیقۍ ته پام اړوي. په دې اړه مو له استاد سندرغاړي معلم رضوان منور سره خبرې کړې. په ګډي اورو. استاد رضوان منور، تاسو په جلال آباد کې تقریبا د ډیر عمر نه دلته د ځوانو هنرمندانو روزنه مو کړي، سرپرستی مو کړي، خو سوال دا دی چې زموږ ځوانو هنرمندانو هغه پخوانی اصیله سوچه موسیقي ونه شو ساتلی، د دې وجه څه ده؟
دا چې زموږ نه رانیولې، ځکه موږ هم د موسیقي سره زیاتی کړی دی، د هغه اصلي موسیقي سره چې مشرانو راته پرېښي وه. په زموږ ځوان کل د موسیقی د برمه وغورځوله، یو په دې خاطر باندې چې موسیقی پیشرفت کړی دی، دوی وروسته وغورځول، وروسته پاتې کړل.
نو څه کول پکار دي چې زموږ دغه ځوان هنرمندان هغه خپلې اصلي سوچه موسیقی ته سوق کړی شي؟
دا د اطلاعات او فرهنګ ریاست لرو، موږ دلته مجرب اهل کار ډیر با منطق او اصولي شاعران لرو، لیکوالان لرو، ادیبان لرو. دا باید په دې باندې اوس سانسور راشي. په شعر و شاعری باندې زمونږ په تیرو کې موږ په افغانستان کې یا په ټلویزیونی ملي کې یو کمیسون دره د شعر او د شاعری په برخه کې، هغه شعر به د کمیسون نه تیرېده، بیا به د نشر ته سپارل کېده ټلویزیون به مانه. اوس خبر نشته دی. زه وایم که چېرته دغه زمونږ د مشران اتفاق هم دغې ته کار ووایي او راټول شي چې دغه شاعري چې د اوسنۍ کلي وایي د دغې مخنیوی وکړي، نو انشاءالله زه فکر کوم چې زمونږ دا مشکل به حل شي.
دغه د ننګرهار کې چې کوم هنرمندان دي، دوی یوازې د جلال آباد ښار په محدوده کې د موسیقۍ پروګرامونو ته ځي، خو هغه موسیقي چې زمونږ په کلو ولسونو کې اورېدل کېدله اوس نه هغه موسیقي اورېدل کېږي او نه د هنرمندان هغلته زړه ښه کوي. د ده وجه څه ده؟
د دې ډیر وجه وجوهات دي. خو لومړی خبره د امنیت ده. امنیت تامین نه دی پولیسونو کې، نو زمونږ د هنرمندانو د موسیقي په دې خاطر محدوده کړې ده. د ایرې نه چېرته اطراف ته نشي تللی، حالات د کنټرول نه بار دي.
په سلګونو ځوان هنرمندان شته دي، د موسیقۍ دفترونه پرانستي، خو بیروزګاري ورسره مله ده. یعنی دومره ډیر محفلونه نه وي چې دغه ټول دي دغه د جلال آباد ښار دننه محدوده کې تغذیه کړی شي. د دغه هنرمندانو د بیروزګاري لپاره دلته د هنرمندانو ټولنه چې ده سدا سیاسي کړي دي چې مثلا په یو پلیټ فارم کې راشي چې دوی د سرکار لخوا نه تغذیه کړی شي.
دلته د هنرمندانو ټولنه شته ده، بالکل دی، که شک نشته ده. خو هغه بیچارهګان هم هغه خپل د دفتر کرایه، هغه خپل مصارف چې دي د خپل جبونو نه کوي، او د حکومتي چارواکي خو بیخي موږ پیژنې نه. دلته چې زما د دفتر دی، ما یو دولتي مامور کلن دلته چې راغلی او دلته زما نه پوښتنه کړي، یا موږ ډېر ښه خبر چې د هنرمندان لرو، لکه نواب لرو، لکه تاج محمد لرو، دلته په ننګرهار کې لکه ګلو لرو، دوی ته بیخي د حکومت توجه نشته.
تاسو په دفتر کې دلته د موسیقي بیلابیل آلات دي او ارمونه دي هم مخته یې خیده. ممکنه ده چې د سوچه او اصلي موسیقي یو زمزمه لارمونی سره وکي.
په هر چا باندې تیریږي د فانی دنیا دوران، عقبت به پنا کیږي کسائل وکای سلطان ہے او پارچا پارچا باندھتی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړی. خاط او آباد وسئ.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.